واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله رچوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د نجونو خصوصو حقونو نیولې تر ملکی تلفاتو اعدامونو او بدنې مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یونامه په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او ډیسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي ویلي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي، د طبي علومو په مؤسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز لګولې او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یونامه په وینا د ښځو او نجونو اساسي ازادي زیانمنوي دوام ورکړي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ډانلډ ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته یې د کډوالو ورتلل ځنډولي. جی ډي وینس تازه سی بي ایس سره په مرکه کې ویلي امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دی باور نه لري چې دا ټول کډوال دې په بشپړه توګه ارزول شوي وي. د ویل داسې شواهد موجود دي چې خې چې ځینو اند ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د ټینګار وکړ چې د مرستیال ولسمشر په توګه د دولومړه نه اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. د ویل پوهیږي چې د کډوالو ډیر پروګرامونه د ارزونې ستونزې لري. د زیاته کړه چې امریکا نشي کولی په زرګونه غیر ارزول شوي خلص خپل هیواد ته راولي. وانس د دې بهر د نیمګړتیا او د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې میشت افغان د ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې افغانستان د بي کیفیت سوداګریزو توکو او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي. د خبر پاڼې له مخې د ایران او د خصوصي سکتور استازو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د قانونو، کرنې او صنعت برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان په 14 ولایتونو کې دوشنبه د کوچنیانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر د واکسین کمپاین پیل شو. وختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړي چې دا درې ورځنی کمپاین په پلازمینه کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې روان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. چین له حیواناتو څخه انسان ته د ناروغیو د سرایت د مخنیوي په موخه د افغانستان په ګډون د یو شمېر آسیایي، افریقایي او اروپایي هیوادونو د څارویو او چرګانو پر واردولو بندیز لګولې. چین ویلي چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنگلاديش څخه د پسونو او وزو او د دې دوو څارویو د غوښو واردول بند کړي. دا بندیز داسې مهال اعلانېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو هیوادونو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپراوي خبر ورکړی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د غزې له شماله په زرګونو بې ځایه شوي فلسطینیان وروسته له هغو خپلو سیمو ته روان شوي چې حماس د راتلونکي اونۍ پای کې د نورو اسرایلي یرغمل شویو د خوشي کولو هوکړه وکړه. ګڼ شمېر خلک په موټرونو او په پلي توګه له خپلو سامانونو سره روان شوي. اسرایلو د دغه کسانو بیرته ستنېدل د اربل یهود په نامه د یوه اسرایلي یرغملي په خوشي کېدو پورې مشروط کړي وو. ټاکل شوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د جګړې، له امریکا سره د اړیکو او د منځنی ختیځ د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبهال څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه بحث وکړي. همدارس په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګېدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په دې غونډه کې به د سوریې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وشي. تر دې وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې حماس به روانه اونه شپږ یرغمل خوشي کړي او اسرائیل به د دوشنبې د ورځې د غزې خلکو ته اجازه ورکړي چې په شمال کې خپلو کورونو ته ستانه شي. د لوبلو ډګره وروستۍ خبر دا دی چې عظمت الله عمرزه د 2024 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزي د 2024 کال په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې په خیلس چټک باولینګ کاو او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزي په 2024 کال کې په 14 یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړي او 11 وکټې یې اخیستي. د عمرزي د بیټینګ اوسط 52.5 دی او د وکټو هغه یې بیت 46 یاد شوی، په دې معنا چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وایي چې له درې اونۍ یوه برخه افغانان د شدید لوږې سره مخ دي. د دغه پروګرام مشر شاویلی ویلي چې د افغانستان سره د مرستو احتمالي کمیدل د اندېښنې وړ دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو افغان میرمنې په نندارتونونو کې له ګډون نه منع کړي او د هغوی یو شمېر مغازې تړلې دي. طالبانو تر اوسه د یونما د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر شاه ویلي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو په احتمال اندېښنه ښودلی. میرمن لی ویلي که څه هم په 2018 کال کې له شدید لوږې سره د مخ افغانانو شمیر له 3 میلیونو څخه اوس 15 میلیونو ته راکم شوی، خو بیا هم د دغه هیواد له دریو څخه یوه برخه وګړي د شدید لوږې سره مخ دي. میرمن لی ویلي چې د نړیوالو مرستو په کمیدو او د امریکا د بهرنیو مرستو په ځنډیدو سره دا اداره د ټولو اړمنو افغانانو سره مرستې نشي کولی.
د افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمواله د اندېښنې وړ ده. دا مرستې که د خوړو د نړیوال پروګرام یا نور برخو سره وي، په افغانستان کې د ضرورت سطح ډېره لوړه ده. نو زه هیله من یم هر ډول تصامیم چې نیول کېږي د تطبیق په حق لري، چې هر ډول پریکړه کېږي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د خلکو او د خلکو ضرورتونه باید په پام کې ونیسئ.
په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشر په داسې حال کې د مرستو د احتمالي کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل او مصر په استثنا د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. په دې اقدام سره په بهرنیو هیوادونو کې د تعلیم، صحت، پراختیا، وظایفو د رامنځته کېدو، فساد ضد، امنیتي ملاتړ او نورو برخو کې د امریکا د میلیارډ ډالري پروژو تمویل ځنډیدلی دی.
فکر کوم د تمویل په برخه کې موږ پوهیږو چې ډېرې ستونزې په مخ کې شته او په ټوله نړۍ کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. بلان موږ تل د خپلو تمویلونکو سخاوت نه مننه کوو او یوازنی هیله مو دا ده چې هغوی خپل سخاوت ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د شاوخوا 15 میلیونو افغانانو د اتکا خبره په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو حکومت د میرمنو او نجونو په وړاندې په تبعیض تورن شوی. یو نو ما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو د فرمانونو له امله اکثریت میرمنې د کار او زده کړو څخه محروم شوې دي. یو نو ما په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په یو شمېر نندارتونونو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او د هغوی یو شمېر مغازې تړلې دي. په راپور کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په خوست ولایت کې د ګنجینه په نوم یوه نندارتون ته اشاره شوې چې یوازې نارینه او ته اجازه ورکړل شوه څو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. طالبانو تر اوسه د یونما د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې هغوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو او نجونو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ.
د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پټ چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 308 پټ چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د پاکستان حکومت افغان زده کوونکو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د لړۍ په دریم پړاو کې په راتلونکو دریو کلونو کې په پاکستانی پوهنتونونو کې د 4500 بورسونو د ورکولو له اعلان وروسته د شنبه او یکشنبه په ورځ په پېښور او کویټه کې په فزیکی او افغانستان کې په آنلاین بڼه آزموینه اخیستل شوه. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون یو مسول امریکا غږ ته ویلي چې په دې بورسونو کې 10% نجونې جذبېږي. خود طالبان د حکومت د لوړ زده کړو وزارت دا خبره رد کړې چې ګنې دوی په مشروط ډول په پاکستان کې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم په اړه موافقه کړې ده. زموږ همکار مسکا صافی د ازموینې شیبه ثبت کړې او موږ ته یې پرې رپورټ را لېږلې.
د خپلو هیلو د تعقیبولو په پار دغه افغان انجلۍ له کابله پېښور ته ځان رسولې څو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون د علامه اقبال بورسونو کې لوړو زده کړو ته لار ومومي او نور انجونو ته د هیلو څراغ وګرځي.
امیدوار هستم که نتیجه بخش باشه و حداقل برای او دخترای افغانی که این فرصت برشان هست و متاسفانه در این فضای تاریک و متاسفانه محدود و فوق‌العاده شبیه زندانی که در افغانستان است چراغ امید باشیم برای بقیه کسایی که هستن، چرا که اونا هم بفهمن که هر قدر فضا سخت باشه بسته باشه اما بازم امید و راهی وجود داره.
د سوسن ته څنګه افغانستان او پاکستان کې میشتو زرګون انجونو او هلکانو د جنوري په 15مه او 16مه بورسونو ته د رسیدو لپاره د کانکور امتحان ورکړي.
په دې ټولګي کې د پاکستان د علامه اقبال بورسونو ته په آنلاین بڼه آزموینه روانه ده چې پکې یو شمیر افغان محصلینو برخه اخیستې او خپل ښه راتلونکي ته هیله مند دي.
افغان محصلینو ته د پاکستان 4500 بورسونه په داسې وخت کې ورکول کیږي چې افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي او بل خوا د اقتصادي ستونزو له کبله ډېری افغان کډوال له لوړو زده کړو لرې دي.
پاکستان د چیز هم ډیر مننه کو چې همیش افغانان تشویق کړي دي او د پاره یو خزمینه برابر کړي تر څو دوی په یو خفیزه کې خپل تحصیلات تر سره کړي. چون کومو ګورو افغانانو تر ډیر مشکلات دي په مطلب دوی د فیس او د سنور اخراجات تر سره کول ډیر مشکلات لري.
دا ډېر ښه اپورتونټی ده زمونږ د افغانانو لپاره، خاص کر بیا د جنکې لپاره چې دلته راشي دغه نه استفاده وکړي، ځکه کومو ګورو افغانستان کې هغه موکې نه ملوي کی نو ان شاء الله پر امید یو چې ټیسټ رزلټ بخوي.
یک زبر خپل کلی کی خبره ته کوم ډیر ځوانان غواړي چې تعلیم وکړي خو د دې سکالرشپونه موقع ته ناس وي هغه په مخه رانی شي دا سې سوک نه چې هغه سپورټ کی دا غي ترشا ودرېږي ملاتړي وکړي او پاینده کې لوړ زده کړې ترلاسه کړي.
د دې بورسونو د پروژو مشر وایي انجونو ته دیش سلنه لومړی ته ورکول کیږي.
فیز 1 کې 3000 سکالرشپس وو، فیز 2 کې 3000 سکالرشپس وو، فیز 3 کې هم 4500 سکالرشپس دي. صحیح ده، فیز کی دا ٹوٹل نمبر آف اسکالرشپس 4500 دی. بیچ ون مونږ لاسٹ ایئر اناؤنس کړو آئی کے اپلائی شو، اتوی ذرا آئی کے مونږ چې کم دی انٹرویو وغیرہ شارٹ لسٹنگ میرٹ ڈور شو مونږ ماشومان ته ایوارڈ کو آئی داغلی پاکستان ته سبق وای دا مونږ بیچ 2 بیا اناؤنس کو، فور دا نیکسٹ ایئر بیچ 3 بیا اناؤنس کو، آئی نہ بعد ایئر کے بیچ 4 اناؤنس کو، پر میرٹ بیس مونږ دا دی شارٹ لسٹنگ کو دری دا میٹرک مارکس دا ایف ایس سی مارکس شہادت نامہ دا ٹول مارکس کیلکولیٹ شی دا سے ٹیسٹ دے دری مارکس پہ ہم پکی ویٹیج پہ پکی چلے گی دغه سیدی نه پس کوم ماشومان ټیسټ پاس کی شارټ لسټینګ دغه یوشي ان بعد موږ انټرویوز هم کنډکټ کوو دری ماشومانو کوم چې شارټ لسټډ وی ऑल ټوګیدر چې دا نمبر ټوله یو ځای شي نو پراپر یو میرټ جوړیږي او هغه میرټ په بیسز باندې موږ آیته اوارډ کوو.
د دغه تحصیلي بورسونو لاره دوی ته په لسانس کې تر 150,000 ماسترای کې 180,000 او ډاکټورا کې 190,000 کلدار پورې په هر سمستر کې د جیب لیلیه او قرطاسیه لګښتونه ورکول کیږي. بل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو اعلامیه کې د پاکستان سره د دغو بورسونو پر سر توافق رد کړی او ویلي دي چې دوی د پاکستان او کوم بل هیواد سره دغه ډول توافق نه لري او د دوی د نظام د بدنامولو لپاره دغه ډول ناسم خبرونه خپروي. مسکا صاپی، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د پروان په ولایت کې د معتادینو د درملنې د روغتون مسولین وایي چې په روغتون کې دننه د معتادینو د معایناتو لپاره لابراتوار او هم د خزینه او ماشومو روغد لپاره جلا وارته اړتیا لري. دوی وایي په وروستیو کلونو کې یو زیات شمیر روغدو درملنه هم کړې ده. محمد ابراهیم مومند په اړه رپورټ لري.
د طالبانو د حکومت له نشې توکو سره د مبارزې موینات د ملکی برخي مرستيال عبدالرحمن قاسمی وایي چې اوس مال په ټول افغانستان کې د معتادینو لپاره ایولس حمایوي مرکزونه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال په کابل، کندهار، بلخ، هرات، نیمروز، کندوز، غزنی او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري او هڅه کوي چې نږدې راتلونکي کې په ننګرهار، بامیان، اروزګان، بدخشان او پکتیا ولایتونو کې هم د معتادینو لپاره د مسلکي او حرفوي زده کړو حمایوي مرکزونه پرانیزي.
او د دایکنډي په ولایت کې 200 بستریز مرکز د مجلرو فعال او په ځینې ولایتونو کې لکه پکتیا، بدخشان، بامیان، ننګرهار، روزګان هلته کار شروع دی. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هغه مرکز هم فعال شي.
د نوموړي په خبره تر اوسه یې د ټول هیواد په کچه د 1,15,000 معتادینو درملنه کړې ده او په 15 ولایتونو کې د دوی سروي او څېړنې ښیي چې درغول شو لړلې 95% په بشپړه توګه رغېدلې او د ترلاسه شو حرفوي او مسلکي زده کړو په مټ عادي ژوند ته ګرځېدلې دي. او اوس مهال د ټول هیواد په کچه 1,200 معتادین تر درملنې لاندې دي.
د دې لپاره موږ یو تحقیق په کار اچولې دي په 15 ولایتونو کې تر سره سوي دي. په نورو کې هم ادامه لري. هغه تحقیق نتیجه دا شي چې 95% کسان چې د مراکز څخه رخصت سوي دي هغه مکمل صحت یاب سوي دي.
په کابل کې خارن وایي چې باید پاتې معتادین هم راټول شي، د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي او کیفیت هم لوړ شي تر څو معتادین د اوږدې مودې لپاره تر درملنې او مسلکي او حرفوي زده کړو لاندې ونیول شي.
الله پوریا کله با چې کله دی را خوش دې ته بعد دې کې استعداد د دې وګوري د زیاتره د خلک دي چې 14-15 د بیکاری دی وجه عمل ته شروع کړي دغه ته د وظیفه ورک په مطابق د مغ استعداد دی یو مصرف دي کې خپل دولت یا شهروالۍ کې شهروالۍ قرار سو کوي شي یا ترافیک کې بل خپل د عملیانو کې د خلک شته چې مادر د مخ کې مل 14-15 دي دغه نه د استفاده وکي
د صفاخونه رویه خوب کنن قیشون بعد از این معتادینا یا که از صفاخونه خارج میشن بر از یک کسب کار داده شوه دیگه که یا باز معتاد نشن اگه با برن یا صفاخونه با یا چشن با همون معتاد هستن دیگه کسب نداشته باشن با همون بودجه ها در پشتشان هست با همون پدر ازیر دوزی که ازیر دوزی که دیگه با همون معتاد هستن.
افغانستان کې په خوا د معتادینو د درملنې برخه کې ډېر بهرنۍ مرستې کېدلې چې د طالبانو په وینا اوس باندې شوې دي او دوی روغتیایي او حمایوي مرکزونه له خپلې بودیجې تمویلوي چې له امله یې زیاتره وخت معتادین دا ولري چې کافي امکانات نه لري او هم ورسره ښه چلند نه کیږي چې له امله یې دوی بیا نشو ته ګرځي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو، ولایتي مسولین وایي چې د بغلان د بوري فابریکې د فعالولو هڅې چټکې کړې دي. دغه فابریکه په لوی اندازه د بوري د تولید ظرفیت لري او په فعال دوبه خلکو ته د کار زمینه هم برابر شي. جزئیات په رپورت کې اوري. د بغلان د بوري فابریکه چې په 1919 لمریز کال کې د جرمني هیواد لخوا جوړه شوې ده، له 1902 لمریز کال وروسته د کورنیو جګړو او نامنیو له امله فعالیت ځنډیدلی و، چې د مخکنی حکومت له لورې هم د فعالولو هڅه وشوه، خو د لبلبو د کمښت له امله ماشین ونه څرخېده. اوس د دغه ولایت مسؤلین وایي له اوږده ځنډ وروسته به یو ځل بیا دا فابریکه فعاله او د بورې تولید به ورنه پیل کړي. دوی وایي د بورې فابریکې د بیرته فعالولو هڅې ګړندۍ شوې دي.
ان شاء الله کوشش سوای دا سه په ظرفیت یان ترغو پر اتونکو کلونو کې لوړ شي، هغه په کومه کچه سی وو، خو کوشش دا ده چې په مو کومه کچه سی دوی تولیدات کول، په مو کچه تولیدات وکړي. یو مازره موجوده و چې هغه د خام مواد نشته، مواد د فابریکې د زمکو د غصب موضوع و، هغه موضوع به ان شاء الله سه کال حل شوی ده. د کال لپاره به دغه د خام مواد نشته موضوع به هم حل شي.
نو ماوړی وی دا فابریکه چې د پخوا په څیر د بوري تولید ته چمتو شوی، د فعالیت په پیل دو سره به لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شي، او ترڅنګ به د غولایت کې د لبلبول کخت سره د کاروانګرو اقتصاد هم پیاوړی شي.
فابریکه نیازش لبلبوس او پرسونل هم فضل خداوند کې کموتم میخوایم که همین یک مسلکی سازی شود، اصلا بچه های نو از نسل نو که همین کار که در رویستن که تربیه شود.
نو پده خوشحال است سنده خپل منطقه که حلال روزی رزق خپل لاست بنده گتو، نو اینده خوشحال است سنده خپل فابریکه فعال است. دائما زمان هیوادوال بیکار دی.
په ورته مهال دغه ولایت اوسیدونکي او کاروانګر چې تازه پر خپل ځمکو لبلبو کړلي خوشحاله دي، ځکه حاصلات یې یاد فابریکه کې په مصرف رسیږي.
د فابریکه چې په دغه علاقه کې واقع ده، د ډیر وخت راهیسې پارچا و، او دا د لوګو تاسو ټول مسؤلیت دی چې باید زیار وباسو، زحمت وباسو، خپل کارخانې خپل فابریکې بیرته په پښو ودرو چې له نورو هیوادو له احتیاج نه خلاص.
د دغه ولایت کاروانګروي که د اصلاح شوو تخمونو، درملو او سرې په برخه کې ورسره همکاري وشي، چمتو دی چې په خپل ځمکه کې لبلبو وکړي. ځکه له یوې خوا به په حاصلاتو د بورې د تولید دغه فابریکه فعاله پاتې شي، او له بلې خوا به ورسره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې او پر ځان بسیا شي. ناشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. د ولسمشر ترامپ ادارې تیرونه د سلګونو هغو کډوالو شړل پیل کړي چې جرمی سابقه لرل او په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل. په سرحدي چارو کې د ترامپ استازي ټوم هومن چې سرحدي زار یا د سرحدي چارو مسول هم یادیږي، د یک شنبه پورس د ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د هغو بې اسنادو کډوالو موضوع هم مطرح ده چې جرمی سابقه نه لري.
اوس دا کار عامه نظم ته د ګواښونو او ملي امنیت ته د خطرونو مخه نیسي. دا کم شمیر نفوس دی، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه، موږ دا کار د یو لومړیتوب له مخې کوو، خو کله چې دا مجوز عمومي شي په ټول هیواد کې به زیاتې نیونې ترسره شي.
د سشنبه په ورځ د کډوالۍ او ګمرکاتو په استازو او سرحدي ساتونکو محدودیتونه ختم شول، څو د مهاجرت مقررات په حساسو ځایونو لکه کلیساو، ښوونځیو او روغتونونو کې پلي کړي. هومن ویلي چې هر قضیه ته په کتوبه کسان نیول
کیږي.
د کډوالۍ او ګمرکاتو مامورین باید دا نظر یا رائے ولري چې پریکړه وکړي آیا په دې ځایونو کې د ملي امنیت یا عامه خوندیتوب خطر شته یا نه، بیا به د نیولو انتخاب د هغوی سره وي.
دیموکراتي سناتور الیسا سلوټکن د ټرمپ د ادارې په مهاجرتي خبرداریو او کړنلارو نیوکه کړې ده.
I think that's more of a signal to try and
فکر کوم چې دا تر ډیره د سیو اشاره ده چې هڅه وشي او سرحد د خلکو دراتلو مخاوني ول شي. دا د دې انتقال یو برخه ده چې تر اوسه دوی د کمپاین کولو او حکومت ولې ترمنځ سم نه پويږي.
ولسمشر ټرمپ د امریکا پاولز ته دنده سپارل چې د سرحد په امنیت کې همکاري وکړي. د پوځي الوتکو نه وارد مخه د خلکو د ایستلو په پروسه کې کار اخیستل پیل شوی. سناتور الیسا سلوټکن وایي چې د پاوز رول باید د اساسي قانون مطابق پاتې شي.
زمونږ د اساسي قانون لمخې تاسو د ملاتړي لوجستیک انتقالولو د ځایونو په برابرولو او د سرحدي محلاتو په جوړولو کې د همکار په توګه وردنګل شي. دا بیا سخته ده چې د قانون د تنفیذ کرخې یا رول ته دننه شي.
تیرونه یڅ ناسه 1500 پوجان د مکسیکو سره د امریکا سرحد ته ورسیدل او خای د اشمیر پر راتلونکو ورځو کې لا پسې زیات شي. هومن وایي چې د پوجانو د راکېدل نړۍ ته یو قوي اشاره رسوي چې سرحد مو تړل شوی دی. د ویرونیکا بلډرز اګلاسیس د ریپورت پورتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غاګ واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ولسمشر ترامپ وایي امریکا به د ځمکه پر سر د ستر تر ټولو ځواکمن او تر ټولو درناوي لرونکي هیواد په توګه خپل حقیقي ځای بیرته ترلاسه کړي چې په ټولو نړۍ کې په درنه سترګو ورته کتل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وڅلوښتم جمهور رئیس په توګه ملت په خپل لومړنۍ وینا کې وویل زه یو ځل بیا په ډېر اطمینان او خوشبینۍ سره ولسمشرۍ ته راستون شویم. دا چې مونږ د ملي بریا د نوې پزړپورې دورې په پیل کې یو. زمونږ ازادي او زمونږ د ملت عالی برخلیک به نور لپامه ونه غورځول شي او مونږ به سمدلاسه د امریکا د حکومت بشپړتیا، وړتیا او وفاداری بیرته راژوندی کړو. ولسمشر ترامپ وویل زمونږ د جمهوریت بیا ترلاسه کولو لپاره سفر آسانه نه و. یوازې څو میاشتې مخکې د پنسلوانیا په یو ښکلي میدان کې یوه وژونکې مرمۍ زما له غوږ څخه تېره شوه، خو ما هغه وخت احساس وکړ او اوس نور هم باور لرم چې زما ژوند د یو دلیل لپاره وژغورل شو. زه خدای له خوا وژغورل شوم چې امریکا یو ځل بیا ستره کړم. په همدې خاطر هر ورځ مونږ به د هر نسل، مذهب، رنګ او عقیدې د اتباعو لپاره د امید، سوکالۍ، خوندیتوب او سولې راوستلو لپاره په هدف او سرعت سره حرکت وکړو. ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې هغه به خپل دوره د یو لړ اجرایوي فرمانونو په لاسلیک کولو سره پیل کړي چې د امریکا بشپړه اعاده او د عقلانیت انقلاب پیل کړي. لومړی ولسمشر ترامپ د امریکا په جنوبي سرحد کې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ. دا د میلیونونو بهرنیو جنایتکارو د بیرته ستنولو پروسه هغه ځایونو ته پیل کوي چې ورڅخه راغلي دي. ولسمشر ترامپ د مخدره موادو اتحادیه کارتلونه د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په توګه اعلان کړل. د انفلاسیون د راټیټولو په هڅه کې ولسمشر ترامپ د امریکا د تیلو او طبیعي ګاز د زیرمو د برمه کولو چارو د ګړندیتوب لپاره د ملي انرژۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ. امریکا به یو ځل بیا تولیدونکی هیواد وي او موږ داسې څه لرو چې هیڅ بل تولیدونکی هیواد به هیڅکله ونه لري. د ځمکې پر مخ د بل هر هیواد په پرتله ډیر تیل او ګاز لرونکی هیواد او مونږ به یې وکارو. ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه چې د 2018 کال په څیر به یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو قوي پوځ ولرو. مونږ به خپل بریالیتوب نه یوازې د هغو جګړو په واسطه اندازه کړو چې مونږ ګټلې، بلکې په هغو جنګونو چې مونږ پای ته ورسول او ښایي تر ټولو مهم هغه جنګونه چې مونږ پکې نه یو ښکیل شوي. ولسمشر ترامپ وویل امریکا به د ځمکې پر سر د ستر تر ټولو ځواکمن او تر ټولو درناوي لرونکي هیواد په توګه خپل حقیقي ځای بیرته ترلاسه کړي چې په ټوله نړۍ کې په درنه سترګو ورته کتل کیږي. مونږ به په زړورتیا سره ودرېږو، مونږ به په ویاړ سره ژوند وکړو، مونږ به په زړورتیا سره خوب وکړو، او هیڅ شی به زمونږ په لاره کې خنډ نشي، ځکه چې مونږ امریکایان یو، راتلونکی زمونږ ده او زمونږ زرین دوران اوس پیل شوی دی. دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په